په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوی. السلام علیکم، زه فریبا ظاهر د ازادي رادیو ته د پښتو یو ساعت خبرونه په وړاندې کولو سره ستاسو سره يم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان خلک د پلازمینې کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د خپلواکۍ شپږنوي مکلیزه په شاندارو مراسمو سره لمانځي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو د شکولو په اړه به مو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ټینګار هم خبر کړو. نو راپورونه هم ستاسو لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د هند او پاکستان ترمنځ وروستیو شخړو ته جدي اندېښنه وښوده او دواړه هیوادونه زغم ته راوبلل. او چینایي پولیسو د انټرنیټ د غلا په تور 15,000 مشکوک کسان نیولی دي. دا به وروسته رسې، خو لومړی د افغانستان مهم خبرونه له ناجیه ساپۍ څخه اورو.
په کابل کې د افغانستان، ایران او یونیسیار 19 درې اړخیزه غونډه پای ته ورسیده. اجرائیه رئیس وایي چې د ملي وحدت حکومت ژمن دی چې له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته ادامه ورکړي. او د کابل امنیتي چارواکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې په کابل کې د بهرنۍ میرمنې د تښتولو تر شا سیاسي انګیزه نشته، بلکې دا یوازې د پیسو لپاره تښتول شوې ده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له انګلیزانو څخه د ازادۍ د بیرته اخیستلو د شپږ نویمې کلیزې په مناسبت مراسمو کې برخه واخیسته او د خپلواکۍ سلې ته یې د ګلونو ګېډې کېښوده.
السلام علیکم. ستړي ماشي.
د مراسم د افغانستان په دفاع وزارت کې د لوړپوړو افغان چارواکو په حضور کې ترسره شول. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې وروسته د دې ورځې په مناسبت وینا هم وکړي. په کابل کې د افغانستان، ایران او یو این ایچ سی آر 19 درې اړخیزه غونډه په ایران کې د افغان کډوالو ته د یو شمېر اسانتیاو د برابرولو په پریکړو پای ته ورسیده. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی رسنیو ته وویل چې په دې غونډه کې له ایراني لوري سره دوه تړونونه هم لاسلیک شول. نوموړي وویل چې د یادو تړونونو له مخې به له ایرانه په اجباري توګه افغانان نه ویستل کیږي او غیر قانوني کډوال به راجستر کیږي. اجرائیه رئیس عبدالله وایي د ملي وحدت حکومت ژمن دی چې له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي. د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د دې ریاست لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې له طالبانو سره به په دې شرط خبرې وشي چې دوی د پردیو استخباراتي کړیو له جګړې لاس واخلي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې ترور وحشت هیڅکله نشي کولی چې د خلکو اراده د خپلواکۍ د خوندیتوب لپاره کمزوری کړي. او د کابل امنیتي چارواکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې په کابل کې د بهرنۍ میرمنې د تښتولو تر شا سیاسي انګیزه نشته، بلکې دا یوازې د پیسو لپاره تښتول شوې ده. د امنیت قومندانۍ د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدین نن ازادي رادیو ته وویل چې لا هم د دې څېړنې دوام لري چې د میرمن خوشی شي.
یا هدف جنایی فقط یک اختطاف است با منظور اخذ پول یا منفعت و هدف کنترل سیاسی و هدف نظامی وجود نداره.
دغه میرمن د دوشنبه په سهار د قلعه فت الله په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول شوه. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له احمد شیبر څخه اورئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر هند او پاکستان ژغ کړی دی چې له حوصلې کار واخلي. بان کی مون دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د وروستیو شخړو پر مهال دواړو خواو ته مرجوب لوا وشته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل د اګست په 23 او 24 په نوې ډیلي کې د دواړو هیوادونو د امنیت د مشرانو غونډه شي پراخو خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. بان کی مون د هند او پاکستان ترمنځ وروستیو شخړو ته جدي اندېښنه ښوولې ده. دواړه هیوادونه زغم ته رابللي دي څو د ملکانو د خوندیتوب لپاره عملي ګامونه واخلي. پولیس وای روسي شخړه تیر ورځ هغه وخت رامنځته شوه چې مشکوکو یاغیانو د مسلمانانو د وزارت لمخي د هندي کشمیر د سرنګر په شمال لویدیس کې ډزې وکړي چې په دې برید کې یو پولیس او یو ملکی ووشل شول. هند په 1947 کال کې بریتانیا خپلواکي واخیسته او په همدې کال پاکستان له هند بیل شو. په دې موده کې دغه دوه هیوادو درې ځلې په خپلو کې جګړې کړې دي چې دوه ځلې د کشمیر پر سر وې. د امریکا درې نورو دیموکرات سناتورانو د ایران د اټومي پروګرام ملاتړ وکړ. له دې سره په سنا کې د دې قضیې په اړه د بارک اوباما د ملاتړ کوونکو شمیر درویشت تنو ته ورسید. اوباما په سنا کې چې اکثریت جمهوري غوښتونکي دي د ویټو لپاره لږ تر لږه څلور دېرش نورو رایو ته اړتیا لري. د استازو په جرګه کې تر اوسه اته څلوېښت دیموکراتانو د دې تړون ملاتړ کړی دی. په سنا کې د اکثریت مشر میچ مکانل د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې ډېر امکان لري چې اوباما دومره رایې ترلاسه کړي چې له ایران سره د شوي تړون په مخالفت پریکړه ویټو کړي. د کانګرس دواړه خونې به په سپتمبر کې له ایران سره د شوي تړون لپاره رای ورکړي. چینایي پولیسو د انټرنیټ د غلا په تور 15,000 مشکوک کسان نیولې دي. د چین د عامه امنیت وزارت د دې خبر د خبرېدو پر مهال ویلي دي چې دا کار د دې لپاره کړی دی چې حکومت پر انټرنیټ خپل کنټرول پیاوړی کړي. پولیسو په ټول چین کې د انټرنیټ د غلاو تر 2400 ډېرې احتمالي دوسیې څېړلې دي چې په دوی کې د حق کوونکو، آنلاین تیریستونکو او په غیر قانوني ډول د شخصي معلوماتو د پلورونکو دوسیې شامل دي. چارواکو د جولای په میاشت کې د انټرنیټ د دوسیو د څېړلو شپږ میاشتنی عملیات پیل کړل، خو ځینې قضیې د ډسمبر د وخت دي. پیکنګ پرې باور دی چې انټرنیټ باید له اصولو او قوانینو سره سم شي. د عراق د سریاسم وبخشي د عراق سریاسم حیدر علي بادي چین ته خپل سفر وځنډاوه. علي بادي دفتر تیر ورځ د دې سفر د ځنډېدو علت امنیتي هلې ځلې او د سریاسم په دفتر کې د پراخو اصلاحاتو پلي کېدل یاد کړل. عراق له چین سره مهم اقتصادي روابط لري، په ځانګړي ډول د تیلو په برخه کې چې د عراق عمده عواید جوړوي. ټاکل شوی و چې علي بادي نن چین ته ولاړ شي. د عراق سریاسم په وروستیو کې د ولسمشر د درې مرستیالانو څوکۍ، د سریاسم د درېو مرستیالانو څوکۍ او د کابینې درېیمه برخه یو لړ دیموکراتیکو اصلاحاتو په لړ کې لري کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د بچی صندوق یا یونیسف په وینا په یمن کې د شخړو په ترڅ کې د مارچ له وروستیو را پدېخوا نږدې 400 ماشومان وژل شوي دي او نږدې همدومره وسلوالو ډلو جذب کړي دي. دا د یمن د شخړو په اړه د یونیسف لومړی خبرداری دی. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي اخیانو پر ضد د مارچ له وروستیو را پدېخوا په جګړه دی. د یونیسف راپور وایي چې تر یوې اونۍ مخکې پورې 398 ماشومان وژل شوي، تر 600 ډېر ټپیان شوي، 308 وسلوالو لیکو ته جذب شوي او 14,000 ماشومان هم له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د یمن په جګړه کې تر 3,300 ډېر کسان وژل شوي چې اکثریت یې ملکیان دي. د بشري حقونو ډلو اندېښنه څرګنده کړې ده چې دواړو لوریو د جګړې قوانین تر پښو لاندې کړي دي او د ملکیانو د ژغورلو لپاره یې هغه سیاسي چې شایي نه دي کړي. او روسي خبردار چې د امریکا د متحده ایالاتونو د تغذیه او درمل ادارې د لومړي ځل لپاره داسې دوا جوړه کړې ده چې په ښځو کې جنسي غریزه پیاوړې کوي. تر دې مخکې د نارینه و لپاره ورته دوا وه. د ښځو لپاره د ایډیا په نوم دغه نوې دوا له خبرداري سره سم تولید شوې ده. ډاکټران وایي چې شاید د دې دوا له خوړلو سره د وینې فشار ډېر ټیټ او کمزوري شي، په ځانګړي ډول کله چې دا دوا له الکول سره یو ځای خوړل کیږي. کوم ښځې چې دا دوا خوري هغوی باید څو اونۍ استعمال کړي څو تاثیر وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. تفصیل زموږ پر وپاڼه هم کتلای سي پته مو د ازادي رادیو .org. د افغانستان خلک د خپلواکۍ شپږنوې مکلیزه چې نن د پټولو ولایتونو او ښارونو کې په شاندار مراسم ولمانځي. د پلازمېنې کابل اوسېدونکي د لمانځلو لپاره کوڅو ته راوتلې دي.
خوشحالي لپاره به دوکانونه بند کړي، مارکیټونه بند کړي، ډېر خوش ډېر ستړم سبوی نه کړم بس اتو بجو.
په ایران کې به د افغان کډوالو د وضعیت تشه کېدو به مو هم خبر کړو. ټاکل شوی په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال راجستر او د ژوند اسانتیاوې ورته برابرې سي. ایران ته تللی افغان پلاوی وایي
چه سهولت های برای مهاجرین تا زمانی برگشت داوطلبانشان در ایران وجود داشته باشه ما در رابطه با همه مسائل به توافق نظر رسیدیم.
بل خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان صدر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو پر شکېدو ټینګار کړی دی. نن د بشرپالنې نړیوال ورځ چې دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان په کابل کې دغه ورځ د بشرپالنې د فرهنګ د دودېدو په شعار سره ولمنځله. تفصیل به ورسته ووري. نور مطالبه هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقوقو او هم د مخکښو ښځو نیوز پروګرام اوریدلای شئ چې په لړ کې به د جوزجان د فیض آباد ولسواله ساحره شکیب درو پیژنو. اوریدو تر سره پاتې شئ.
زما
غږ له ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ چپ 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 په پټول افغانستان کې خبرونه لري. د خبرونه لمړنی مطلب ته ورزو. له انګلیسانو څخه د افغانستان د ازادي د بیرته اخیستلو شپږنوي مکلیزه نن د کابل په ګډون د هیواد په ګڼ شمیر ولایتونو کې اول منزل سوه. ولسمشر اشرف غني په دې مناسبت د خپلواکۍ څلی ته د ګلانو ګیرډۍ کېښوده او ټولو افغانانو ته یې د دې ورځې مبارکي ورکړه. ټاکل سوې د ورځې په ترڅ کې ولسمشر غني په دې اړه ولس ته وینا هم وکړې. له رسمي غونډو سربیره عامو افغانانو هم په کابل کې د دې ورځې په مناسبت خوشحالي کړې دي. اجمل تورمن د کابل واټونو ته وتلی او د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت دغه راپور چمتو کړی دی.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، نن د اسد یزمری د میاشتې 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو لښپګنوی به کلیز سره برابر ده. ورشو ګورو چې د کابل په بیلابیلو ځایونو کې په بیلابیلو سیمو کې دلته خلک د جشن لپاره څه چمتواله لري. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، دلته یو شمیر ماشومان ولاړ دي، جنډې د افغانستان په لاس کې دي او د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ مانځي. له دوی څخه به پوښتنه وکړو چې څنګه دلته راغلي دي. ستا نوم څه دی؟
زما نوم دی بهیر.
څنګه راغلی زړګی دلته؟
زه راغلی یم چې د خپلواکۍ ورځ ولمانځو.
څنګه لمانځي د خپلواکۍ ورځ؟
غازی امان الله خان د انګریزان نه خپلواکۍ، د افغانستان خپلواکۍ ترلاسه کړې وه. د امنی په اساس موږ راوتي د افغانستان ټولو وګړو ته د دې ورځې مبارکي وایو چې هیله لرو چې د ټول هیوادوالې خپلواکۍ ولمانځي. د امنی په اساس موږ راوتي چې هلته د عیدګاه جماعت کې خپلواکۍ ته ټول خلک راټولېږي او خپله ویناوې ترسره کوي.
ازادۍ رادیو اوریدونکو، دغه شیبه دلته یو شمېر کابل ښاریان په اتڼونو د خپلواکۍ ورځ لمانځي. له دوی سره به هم خبرې وکړو چې نن د خوشحالۍ شیبې له خپلو عزیزانو سره لمانځي. تاسو خپل ځان نه پیژنئ؟
زه خپل خو مګلستان نوم ده او محمد زیاد مشهور یم.
نن څنګه راغلی د
نن خوشحالي ده؟ خوشحالي ده. پاره دکانونه بند کړي، مارکیټونه بند کړي، سلاړو مخیانو ته خوا میدان وي چلو. ډیر غوښ ډیر ستړم سبوی نه کړم بس اته بجو.
څه شي خوشحالي منده؟
دا غنه افغانستان د ازادي ده. غازی امان الله خان ده.
نوم ملک رحمت محمد غازی دی، د ننګرهار ولایت د شینوارو د چیند ولسوالۍ د انتخابي شورا رئیس یم. چې تر څو یې پاتې یو افغان مونږ تل به د افغانستان یې.
ته خپل ځان له پیژنه وروره؟
زما نوم ولی محمد دی، کندوز ولایت یم.
ولی محمد، نن څنګه راوتې د بیرغونو ګېډۍ د پلاس؟
والله چې ام سیل کوم او ام بیرغونه خرڅوم.
څونه بیرغونه خرڅ کړی دي؟
یاره یو 2-3 سو دانی مې خرڅ کړی
د سهار نه.
وو د سهار نه بیا ملګری مې ډیر او غو ډیر خرڅ ودا نه. لکه په دې کابل کې ډیر ته وځي سوي، خو زه په دې چوک باندې ولاړ یم.
دا څوک ډیر اخلي دا بیرغونه؟ لویان اخلي، ماشومان اخلي؟
ماشومان یې مخلي د ټولو بلډونو کې زور شته ان شاء الله.
ویل کیږي چې له دغه ورځ څخه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم په ورته مراسمو سره نمانځنه شوې ده. اجمل تورمان، ازادۍ رادیو، کابل.
اجمل تورمان و چې په کابل کې د خلکو له خوا د خپلواکۍ جشن د منځنو په اړه د خوښیو مراسم راپور راکوه. لکه چې وړاندې مو هم یادونه وکړه، ټاکل سوی ولسمشر غني د ورځې په اوږدو کې ولس ته وینا وکړي چې جزئیات په هغه وخت کې درسره شریک کړو. دغه مراسم یوازې په کابل کې نه دي بلکې په نورو ولایتونو کې هم ترسره شوي دي. خوست ورځو، په خوست کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د شپږنوي مکلیزې د منځلو لپاره حکومت او ولسي خلکو پراخ تدابیر نیولي دي. تېره ورځ د یو شمېر دنی ټولنو غړي په پلي ډول او د موټریزو کاروانونو لاله په شار او اطرافو کې وګرځیدل او خلک د دې ملي ورځې په منځلو کې ګډون ته وهڅول. همدارنګه مدني ټولنو تیر شپه د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ یو شمېر هنري او ادبي پروګرامونه هم جوړ کړي وو. نجیب الله خیل په تفصیل راکړي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د دې هیواد د خپلواکۍ د کالیزې د لمانځنې لپاره پراخ تدابیر نیول شوي دي. د ښار دوکاندارانو د خپلو دوکانونو پر دروازو د افغانستان ملي بیرغونه راځوړند کړي او یو شمېر ځوانانو په خپلو ګاډو هم د افغانستان د ملي اتلانو انځورونه او د دې هیواد ملي بیرغونه لګولي دي. په حکومتي کچه هم د دې ورځې شاندار لمانځنو لپاره تیاریانې ترسترګو کېږي. د ښار سړکونه پاک شوي او په حکومتي ودانیو، پارکونو، جادو او سړکونو د دې ورځې په مناسبت شعارونه او بینرونه نصب شوي دي. یو شمېر خلک وویل چې په وروستۍ یوه لسیزه کې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د خپلواکۍ جشن لپاره عوام او حکومت په دومره لوړه کچه په تدابیرو بوخت دي. د خپلواکۍ د پیغام په لیږدولو کې د ټولنیزې میډیا په ځانګړي ډول د فیسبوک د کاروونکو ونډه ډېره محسوسه او د پام وړ ده. دوی خپل انځورونه له ملي او تاریخي ځایونو سره په ښایسته ډول ډیزاین کوي او هر یو نورو افغانانو ته د دې ملي ورځې په مناسبت مبارکیانې وړاندې کوي. په دې ورځ هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په ښار کې د لسګونو ګاډو موټریز کاروان چې په لوډ سپیکرونو کې ملي او حماسي ترانې غږولي، ملي بیرغونه او د ملي اتلانو انځورونه یې لیږدول په لاره اچولی وو. د هیوادپال ځواک مشر صاحب ګل فرهاد د موټریز کاروان موخې داسې په ګوته کړې:
په دا رقم ملي مسایلو کې، په ملي ورځو کې، په پراخه کچه، په پراخه پیمانه ګډون وکړي تر څو چې هغه ملي روحیه د افغانانو پیاوړي او غښتلي شي او د خپل د ازادۍ ورځ سره کوم چې مونږ د وینو په قیمت، د شهیدانو په قیمت لوستر وړو هغه وستو.
د دې موټریز کاروان یو بل تن ګډونوال کریم الله سروري وایي چې دوی د خپلواکۍ په ورځ د خپلو پلرونو او نیکونو قربانۍ او سرښندنې لمانځي.
نن ورځ هم افغانان دا دی د خپلو پلرونو او نیکونو هغه تاریخي کارنامې لمانځي، ملي کوي، وطنونو کې خوښۍ کې. زمونږ هیله د ټولو افغانانو څخه چې دوی سره متحد یو لاس او په اتفاق سي تر څو موږ د خپل هېواد ازادي، خپلواکۍ ساتلې.
په خوست کې د خپلواکۍ د جشن په شپه د ځینو مدني بنسټونو لخوا یو شمېر ادبي او هنري بنډارونه هم ترسره شول. ټاکل شوی نن د چهارشنبه په ورځ د افغانستان خلک د دې هېواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو شپږ نویه مکالیزه په پلازمېنه کابل او د هېواد په ولایتونو کې ولمانځي.
انګلیسانو څخه مو د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستلو په اړه راپورونه واورېدل. دغه خپلواکۍ له نن څخه شپږ نوي کاله د مخه د شاه امان الله خان لخوا ترلاسه شوې وه. په دې ترڅ کې د افغان ښځو مبارزې د دې سبب سوي چې د هیواد په تیر تاریخ کې خپل ځای ثابت وساتي. په دې ترڅ کې د امان الله خان میرمنې ملکه ثریا هم یو له هغو میرمنو څخه ده چې د مشروطیت په غورځنګ کې او همدارس د امان الله خان په ریفورمونو کې او په کړنو کې کارنامې نه هېرېدونکې دي. حمیدې هارون عثمان د ملکه ثریا د ژوندانه او د امان الله خان د دورې په اصلاحاتو کې د افغان ښځو د پرمختګونو او په دغو پرمختګونو کې د ملکه ثریا د رول په اړه یو راپور چمتو کړی چې اوریدو ته تاسو راوړم.
د امان الله خان په مشرۍ د لومړي مشروطیت او د هیواد د سیاسي خپلواکۍ تر ګټلو وروسته افغان ښځو وکړی شو چې یو شمېر جنسیتي ازادۍ ترلاسه کړي، چې په هغې کې د حجاب د لرې کولو مسأله، زده کړې، په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ډګر کې د ښځو برخه اخیستنه او د واده کولو د نظامنامې تنفیذ شامل و. خو د ښځو په برخه کې په دغو ټولو اصلاحاتو او پرمختګونو کې د شاه امان الله خان د میرمنې ملکې ثریا رول مهم ګڼل شوی دی. د شاه امان الله خان لور شاهزادګۍ اندیاوای
البته بسیار زیات چونه هم
هغه ځکه چې ډیره پوه او غښتلې میرمن و، د خپل میړه سره مرسته کوله.
ملکه ثریا په دمشق کې زیږیدلې وه او تر پنځه کلنۍ به یې په عربي ژبه خبرې کولې. خو تر هغه وروسته کله چې له دمشق نه د هغې کورنۍ افغانستان ته راغله نو ملکې ثریا نورې ژبې هم زده کړې. ملکه ثریا په 1913 میلادي کال کې له ځوان شهزادګي امان الله خان سره واده کړی و. هغه زیرکه، د روښانه فکر لرونکی او د وینا خاونده میرمن ګڼل کېده او په ترکی، فرانسوي، عربي او دري ژبو غږېده. د امان الله خان میرمنې ملکه ثریا چې د محمود طرزي لور وه، د ښځو د هڅولو او پرمختګ هڅې یې کولې. د امان الله خان لور شهزادګۍ اندی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي چې مورې ملکې ثریا د اونۍ یوه ورځ میرمنو ته ځانګړې کړې وه او په دربار کې به یې له هغوی سره په کتنو کې ټینګار کاوه چې ښځې باید لیک لوست وکړي او خپلو ماشومانو ته هم زده کړې ورکړي. په دې ترڅ کې ملکې ثریا د مستورات په نامه چې اوسمهال د ملالۍ لیسه ده، د هېواد د نجونو لومړنی ښوونځی پرانیستلو چې وروسته یې بیا خپله هم میرمنو ته دغه ښوونځي کې زده کړه ورکوله. همداراز د ښځو د ماشوم زیږولو لومړی روغتون هم په همدې دوره کې پرانیستل شو. په ټولنه کې د افغان ښځو د رول د بدلېدو په لومړنیو هڅو کې ملکی سرایا د استقلال په جشن کې د دفاع او داخلي د وزیرانو له میرمنو سره یو ځای پرته له حجابه برخه واخیسته. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاده شهلا فرید وایي
اغه انګریزانو په هغه وخت کې دوی څنګه چې په تاریخ کې مطالعه کړي داسې عکسونه خپره کړل د پټولنه کې چې تنا د انګریز او مخ تر د ملک اسرا وه چون ټولنه نالوستې وه او ملایان متاسفانه همیشه منفي رول لوبولی. د هغې نه په سوې استفاده سره یې ټولنه او ملایان دې ته وهڅول چې د امان الله خان په ضد مبارزه وکړي. بالاخره د دوی هڅونه تر قیامه پورې تر د ناکامۍ پورې او تر دې سره د پورې ورځې.
په 1928 میلادي کال کې د نجونو د لومړني ښوونځي پرانیستل، په 1922 میلادي کال کې ترکیې ته د نجونو لیږل، د ارشاد و نسوان د جریدې خپرېدل، له شپږو نه تر یوولس کلنۍ د نجونو اجباري زده کړې، دا ټول هغه څه و چې ځوان پاچا امیر امان الله خان د ښځو لپاره د ملکي سرایا په مرستې او همکارۍ ترسره کړه. د علومو د اکاډمۍ غړی او تاریخ پوه استاد حبیب الله رفیع وایي
او د دې په مشرۍ د مستوراتو مکتب جوړ شو چې د یو لوی انقلابي ګام و. او علاوه د هغې نه د ارشاد النسوان جریده د دې تر نظر لاندې خپرېدله او د عملي ژوند کې دا په سفر کې د حضرت امان الله خان سره ولاړه او د شپږ میاشتني سفر کې د ده سره ملګرې وه. همداراز په نورو مسایلو کې هم دا مخکښه وه او ښه رول یې درلود.
د جولای په میاشت کې ملکې سرایا د حجاب د لرې کولو په هکله یوه مقاله ولیکله او له هغې وروسته شاه د لوړ رتبه مامورینو ښځې قصر ته راوبللې او په نورو هیوادونو کې د ښځو د ازادۍ په اړه ورسره خبرې وکړې او ویې ویل چې که میړونه یې دا ازادي نه ورکوي نو حق لري هغوی په ګولۍ وولي او دا به شخصا وسله د هغوی په واک کې کیږدي. د 1928 میلادي کال د سپتمبر په 15مه نیټه د 1908 لمریز کال د سنبلې له شپږمې نه تر 14مې پورې د پغمان په جرګه کې شاه د نوي تمدن او د نسوان د حقونو په اړه خبرې وکړې او په رسمي توګه د ملکې په توګه د ملکې سرایا پاتې کېدل، د تعدد زوجات او د واده د سند په اړه یې غوښتنې رد شوې. همداراز شاه چې په 1928 میلادي کال کې په پغمان کې د خلکو له استازو سره خبرې کولې، د واده د ټاکل شوي سند او د ودونو د تعدد په هکله وغږېد چې د خلکو د استازو له سخت غبرګون سره مخ شو. خوشا هم په دې برخې کې ستر قیمت ورکړ. میرمن شهلا فرید په دغه جرګه کې د ملکې سرایا د هڅو په اړه وایي
په تحریری بڼه یې دوی ته خپلې غوښتنې د ښځو غوښتنې جرګې ته ورسولې. مګر دا چې ولې په جرګه کې دا جرګه کې د دې مسله د مات سره مخ شوې، هماغه منفي ذهنیتونه او د دښمن مداخله وه چې دوی په دې ونه توانېدل چې هغه مسایل تر اخره پورې.
د تاریخ په لړ کې هر کله د افغان ښځو حجاب تر یوې دینی حکم ډیر د سیاستوالو د سیاسي قدرت یوه وسیله او د نارینهو د واکمنۍ سمبول ګڼل کیږي. په تیرې یوې پیړۍ کې په افغانستان کې له هر سیاسي بدلون سره یو ځای همدا مسأله د باسوړ توده مسأله او د اختلاف او تضاد نه ډکه مسأله ګڼل شوې ده. خو له ملکي سرایا پرته اسما طرزي، رقیه ابوبکر، کبرا نورزایی، زینب سراج، شفیقه سراج، صالحه فاروق اعتمادي، نفیسه شایق مبارز، معصومه وردک، بینظیر هوتکی د افغان ښځو د سیاستوالو ښې بېلګې دي چې د ښځو د برحق حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کړي دي. د امیر حبیب الله کلکاني په دوره کې د شاه امان الله خان د دورې ټول اصلاحات له منځه ولاړه او له هغې جملې څخه د ښځو په ژوندانه کې هم بدلون راغی او یو شمېر درباري او ښاري ښځې چې له دغه راز بدلونونو او په ټولنیزو چارو کې له ګډون برخمنې شوې وې بې برخې شوې.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ څخه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 صفه او ریډل سي کدا انټرنیټ اسانتیا لري. نو ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم واوري او مطلب اول ولي پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. وزو د افغانستان په ایران کې د افغان کډوالو په اړه یو راپور ده. د افغانستان، ایران او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري وروستۍ ناسته په ایران کې د افغان کډوالو لپاره په شو لاسته راوړنو پای ته ورسېده. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې د ایران او یونیچسیار سره د وروستیو تړونونو له مخې به په ایران کې غیر قانوني کډوال راجستر سي او ګڼې نورې ستونزې به ورته وبخشي ګڼي نوري اسانتیاوي به ورته رامنځته سي. بل خو کابل ته راغلی ایراني پلاوی وایي چې د هیواد د قانوني کډوالو درناوی کړی او هڅه به کوي چې د نوي تړونونو له مخې هلته د میشتو ټولو افغانانو ستونزې راکمې کړي. یوسف خان ځدران به د موضوع تفصیل راکړي.
لدې سره چې ډیر کله په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو راپورونه خپریږي، افغان چارواکي وایي چې د ایران او یو این ایچ سی آر ادارې سره د وروستیو تړونونو له مخې به تر ډیره د افغان کډوالو ستونزې حل شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د ایران او کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د 19مې غونډې نتیجې له رسنیو سره شریکولې، وویل د افغان لوري ډېرې غوښتنې منل شوې دي. ښاغلی بلخی وایي چې د درې ورځو بحثونو وروسته یې د ګاونډي هیواد ایران او یو این ایچ سی آر سره دوه تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې افغانان له ایرانه اجباري نه ویستل کیږي او افغان ماشومان به د زده کړې حق ولري. د نورو اسانتیاو په اړه هغه وویل:
بیمه، بیمه حوادث، بیمه صحي،
د پیښو او روغتیا بیمه او په نورو ډیرو مواردو چې په اوسني عصر کې ورته د انسانانو اړتیا ده مونږ بحث وکړ او په دې چې تر رضاکارانه راتګ پورې افغانان څه څه ته ضرورت لري. مونږ په ټولو برخو کې له ایراني پلاوي سره موافقې ته رسیدلي یو. ښاغلی بلخی وایي له دې وراخوا به په ایران کې ټول هغه کډوال راجستر شي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. نوموړی وایي افغان حکومت د کډوالو ابرمندانه راستنېدو ته کار کوي، خو دمګړۍ د کوربه هیوادونو مرسته لازمي ده. د ایران، افغانستان او په دغه دواړو هیوادونو کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارو یا یو این ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه دا ناسته د دوشنبې په ورځ پیل او د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده. په ایران کې د بهرنیو وګړو د عمومي ادارې مسؤل محمد افار چې افغانستان ته راغلی ایرانی پلاوی مشري کوي وایي چې دغه هیواد د غیر قانوني کډوالو سره ستونزه درلوده، خو د هغوی د رجستر کېدو سره به دا ستونزې حل شي.
پناهنده در کشور جمهوری اسلامی
مونږ د ایداله روچ کپ ایران کې کډوال د نور هیوادونو سره پرتل کړو، واقعا چې زمونږ سره په خزای او امنیت کې قرار لري، خو د غیر قانوني کډوالو حضور بیا بل شان وو. مونږ د پریکړه ورسېدو چې د ټولو کډوالو حضور قانونمند وي،
حضور قانونمند وشه.
لدې سره په ایران کې د یو این ایچ سی آر استازي سیوانکا د پال ازادي رادیو ته وویل چې د دغه تړونونو لمخې افغان کډوالو ته ډیر سہولتونه ورکول کیږي او هیله لري چې هیواد ته د کډوالو راتګ به رضاکاره نشي. د کډوالو وزارت د معلوماتو لمخې اوسمهال شاوخوا 2.5 میلیون افغانان په ایران کې ژوند کوي چې له دې ډلې نږدې 1.5 میلیون د اوسېدنې قانوني اسناد لري. افغان حکومت داسې وخت په ایران کې د میشت افغان کډوالو ستونزو د هواري هڅه کوي چې په دې وروستیو کې د ایران سربیره په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د بد وضعیت څخه راپورونه خپریږي. خلک وایي دغه دواړه هیوادونه کډوال د فشار د آلې په توګه استعمالوي او افغان حکومت باید داسې تړونونو ترڅنګ د هغوی بیا راتګ ته هم ډیر کار وکړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو، په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د اړیکو په اړه بحثونه تاوده دي. پاکستانی چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دوی غواړي چې باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ مرستې ډېرې سي. جان کیری د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د خبرې پر ټلیفون کړی دی او د سیمې پر امنیتي وضعیت سربیره د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر ښه کولو او هم په شمالي وزیرستان کې د توندلارو ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ پر عملیاتو خبرې کړي دي. له اسلام آباد احمد الله په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د امریکا د خارجه چارو سیکرټر سینیټر جان کیری د وزیر اعظم نواز شریف سره خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په مرستو زیاتولو زور ورکړو او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مصالحتي عمل کې د پاکستان کردار وستایلو. د نوموړي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف پاکستان لخوا په افغانستان کې د امن او استحکام لپاره پورته کړې شوې اقداماتو په اړه جان کیری سره معلومات شریک کړل او د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان په افغانستان کې د پایدار امن خواهش لري ځکه چې سیمه کې امن زمونږ د ټولو په ګټه دی. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر په داسې مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې دي چې تیره اونۍ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې د پاکستان له خاورې د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان له افغانستان سره د سرګندې دښمنۍ په مانا دی او پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره عملي همکاري نه ده کړې. خبریال او افغان چارو کارپوه سمی یوسفزی د روان صورتحال په حق لوایي
عمر دی مرګ نو وروسته چې افغانستان له طرفه کوم بیانونه رالولو او د هغو سلسله اوس هم روانه ده. په دې تناظر کې د سرکاري پاکستان او د افغانستان تعلقات ډېر د خرابۍ طرف ته روان دي. غیر خبره ده دې باندې امریکا او نور هیوادونه غواړي چې افغانستان او پاکستان تعلقات برابر وي، بالخصوص د ټیریزم په ضد جګړه کې د یو بل تعلقاتو کې. زما په خیال موجوده حالاتو کې افغانستان او پاکستان تعلقات خرابېږي، په دې کې به پاکستان ټي ټي پي ته هم ګټه رسېږي او هندوستان ته هم ګټه رسېږي او افغان طالبانو ته هم ګټه رسېږي.
خبریال او سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې تاو تریخوالی راغلی دی او امریکا دا کوشش کوي چې دواړو ملکونو ترمنځ په تعلقاتو کې بهتري راشي.
دوستانو زموږ غله ازادي رادیو اوري او په دې سره ورسېدلو د خبرونه نیمایي ته 2:30 تقید د افغانستان او نړۍ د خبرونو مهم سرخط به د احمد شي برخه وره.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د استقلال د ورځې په مناسبت وینا وکړي. تر دې مخکې اشرف غنی په کابل کې د استقلال د شپږنیمې کلیزې په مناسبت په خاصو مراسمو کې برخه واخیسته. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ملي وحدت حکومت شمن دی چې له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته ادامه ورکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي پر هند او پاکستان ژغ کړی دی چې له حوصلې کار واخلي. بان کی مون دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د کشمیر په لنجمن سیمه کې د وروستیو شخړو پر مهال دواړو خواوو ته مرجوب لواوښته. چینایي پولیسو د انټرنیټ د غلا په تور 15,000 مشکوک کسان نیولی دي. د عراق صدراعظم حیدر العبادی چین ته خپل سفر وځنډاوه. ټاکل شوی و چې د عراق صدراعظم نن چین ته سفر وکړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو وچی صندوق په وینا په یمن کې د شخړو په ترڅ کې د مارچ له وروستیو راپه دیخوا نږدې 400 ماشومان وژل شوي دي او نږدې همدومره وسلوالو خپلو لیکو ته جذب کړي دي.
د سلام پوره کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه خبري. په داسې حال کې چې د مهال د هیواد ګڼ شمېر ځوانان د کار د نشټوالي په اړه شکایت کوي، د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي ولسمشر غنی دوی ته امر کړی چې د باسواده کسانو شمېر معلوم او تر هغه وروسته دولتي ادارو ته معرفي کړي. د دې وزارت وایي علي افتخاري نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا د افغان ځوانانو لپاره د کارموندنې په برخه کې یو ښه زیری وباله چې په مټ به یې ګڼ شمېر کسانو ته د کار موقع برابر شي. اوس مهال په ټول افغانستان کې ډېر لوستي کسان د کار له نشټوالي څخه شکایت کوي او وایي چې ګڼ شمېر ځوانان د بیکارۍ له امله بهرنیو هیوادونو ته ځي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې په کاپیسا ولایت کې په سوداګریزو چارو کې د اسانتیاو او همغږۍ په هدف د سوداګرۍ او صنایعو خونو پرانیسته. په کابل کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د اماړیکو سرکار یونس نگاه ازادي راډیو ته ویل چې په کاپیسا کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه د سوداګرو او پانګوالو لپاره یو ښه مرکز دی او له دې سره به په دغه ولایت کې په سوداګریزو او اقتصادي چارو کې همغږۍ هم رامنځته شي. ښاغلی نگاه وایي له دې وروسته به هغه پراختیایي پروژې چې د دولت لخوا په دغه ولایت کې عملي شي د کابل او کاپیسا ولایتونو د خونو ترمنځ په همغږۍ پلي کیږي. د کاپیسا د سوداګرۍ او صنایعو خونه د کابل د سوداګرۍ او صنایعو خونې په مالي لګښت جوړه شوې ده. وروسته خبر ده چې د کرنې وزارت چارواکي وایي چې د دایکنډي ولایت د میوو په حاصلاتو کې د پام وړ ډېروالی راغلی دی. د دې وزارت ویاند لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال د دې ولایت د انګورو، بادامو، زردالو، چارمغزو او توتو حاصلات ډېر شوي چې له دې سره به د بڼوالو اقتصادي ستونزې تر ډېره حل شي. د ښاغلي راشد په خبره په دې وروستیو کې د کرنې وزارت په دایکنډي ولایت کې په 1,300 هکتار ځمکې کې د ډول ډول میوو ونې کښېنولې دي. د خبرونو پای
له سبون کاکر څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واردل. نن د اگست 19 د بشرپالنې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ له 1,500 را پدې خوا د ملګرو ملتونو لخوا هر کال لمانځل کیږي او په ترڅ کې د هغو کسانو ستاینه او یادونه کیږي چې د بشري خدمتونو د وړاندې کولو پر مهال قرباني ورکړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بیلابیل بشري څانګې د ورځ لمانځي. له دې ډلې WFP یا د خوړو نړیوال سازمان هم په کابل کې د ورځ د بشرپالنې د فرهنګ د دوه دو په شوار سره ولمنځله. زموږ همکار اسدالله لودین په کابل کې د ډبلیو ایف پی لویان وحیدالله امانی سره مرکه کړې او په سر کې د بشرپالنې د نړیوالې ورځې د تاریخچی په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
د بشرپالنې نړیوال ورځ اوږده تاریخچه نه لري، اګرچه د ملل متحد یا د ملګرو ملتو په جلنتریانو کې او یا کلیزو کې همیشه دا ورځ مارک شوې ده. د دې ورځې په اړه که ووایو، 2003 کال کې د اګست په 19مه د عراق پایتخت بغداد کې د ملل متحد یا د ملګرو ملتو په کمپاؤنډ یا دفاتر باندې د لارۍ په واسطه چې کومه حمله وشوه، په هغې کې د عراق دپاره د ملګرو ملتو د خاص استازي په ګډون زموږ 23 تنه بینالمللي همکارانو ژوند له لاسه ورکړ او ګڼ شمېر نور زخمي شول. له هغې نه وروسته ملګرو ملتو په ټوله کې تصمیم ونیو، پرېکړه وکړه چې نه یوازې هغه کسان چې په دې حمله کې یا په دې حادثه کې ژوند له لاسه ورکړ او یا زخمي شول، بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د افغانستان په شمول هم هر کال یا هر میاشت یا معمولا زموږ بشرپال همکاران هغوی د خطراتو سره مخامخ دي، ستونزې ګالي، ژوند یې له لاسه ورکړی او د خپل بدن یا غړي یې له لاسه ورکړي. غواړو چې د دغې ورځې د لمانځلو په پلمه د هغوی د هغو خطراتو نه چې دوی ژوند له لاسه ورکوي خطرات متقابل کیږي، د هغوی د هغه فعالیتو او د هغوی د هغه زړورتیا قدردانی وکړو.
ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې دغه ورځ تقریبا 14 کاله تاریخي پس منظر لري. سږ کال په افغانستان کې بشري موسسو په ځانګړې توګه ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال سازمان دې ورځ ته څه تدابیر نیولي؟ څنګه تاسو دغه ورځ په کوم شعار سره لمانځئ؟
د سږ کال شعار په مجموع کې تنه د خوړو نړیوال پروګرام نه، په مجموع کې د ټول ملل متحد یا د ملګرو ملتو لخوا چې کوم شعار ورکړ شوی دې ورځ ته، او په ورځ کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ اداره ده چې دا کمپاین مخکې وړي، هغه شعار دی چې تاسو هغه خپل بشر دوستی شریک کړئ. یعنی هر څوک کولای شي چې بشر دوست واوسي.
تاسو ویل چې د دې ورځې په مناسبت تاسو د ځینو کسانو قدردانی یا ستاینه هم کوئ، هغو کسانو چې د بشري مرستو په برخه کې قرباني ورکړې دي. څنګه افغانستان کې هم په تیر یو کال کې د بشري حقوقو په مرسته کې څه قرباني کارکونکي ورکړې دي؟ تاسو سره د سرقم شته؟
دبليو ایچ پی په نمائندګۍ کې وایو، بله هو، مونږ چون فټیر واسي فعالیت لرو افغانستان کې، په ټولو څلور درشو ولایتو کې مونږ فعالانه حضور لرو. هر ورځ مونږ همکاران د خطرات سره مخامخ دي. ما منظور د خطرات نه امنیتي خطرات نه دي، هغه یو برخه دي خطرات ده. مونږ د طبي خطرات سره زیات مخامخ کیږو. د افغانستان یو غرنۍ هیواد دی، د موادو د خوراکي توکو د انتقال یا د لیک په برخه کې دي ستونزو سره مخامخ یو. زمونږ همکاران موټر په چپه شوې دي، ژوند له لاسه ورکړی دی په هغه وخت کې چې د خلکو ته خوراکي توکي انتقال و. دوی په ژمي په یخنیو کې په شپو شپو په غرو کې بند پاتې شوي دي. دوی د وړي په ګرمیو کې په دښتو کې بند پاتې شوي دي. نو دغه ټول هغه خطرات دي چې په دې ارزي چې مونږ د دوی باید قدردانی وکړو.
تاسو ویل چې د هیواد په څلور درشو ولایتونو کې تاسو فعالیت لري، بشري مرستو په برخه کې کار کوي، ګڼې نورې ادارې هم په دې برخه کې کار کوي. افغانانو ته مو پیغام څه دی د بشر پالنې د ورځې په مناسبت؟
زه په دې کې شک نه لرم چې افغانان بشر پال دي. عام خلک ملاتړ همیشه زموږ سره وو، ډیر تر خوشاله یو او دا ملاتړ غواړو چې نور هم وسیع شي او همیشه کله چې مونږ د خوراکي توکو قطارونه بیوازلو کسانو ته خوراکي توکي لګیدوي، پیغام داده شي دی ورسره په هر ځای کې چې مرسته وکړي تر څو په ماسونه توګه هغه خوراکي توکي اړمنو خلکو ته ورسیږي.
په کابل کې د ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله امانی و چې د بشرپالنې د نړیوال ورځ په مناسبت یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمیو بهرنی مطلب تورزو. ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په دې ورستیو کې د پاکستان او هندستان ترمنځ پر ګډ پول او د کشمیر په لنجمنې سیمه کې په رامنځته شوي کړکېچ اندېښنه ښودلې ده او پر دواړو هیوادونو یې ږغ کړی چې د شخړې د اواري او د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره دي رامنځته شوي شخړې په سوله ییزه توګه د خبرو او مذاکراتو له لارې اواري کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د پاکستان او هندستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ پر ګډ پول نښتې زیاتې شوي چې دواړو خواوو ته ملکی وګړي وژلې دي. نور تفصیل د زبی شفق راپور کوي.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د امریکا متحده ایالاتو په دې ورستیو کې د پاکستان او هندستان ترمنځ پر ګډه پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ پر امسته شوي کړکې چندې ښنه خودلې او پر هندي او پاکستانی چارواکو غږ کړی چې په دې لړ کې ډېر زغم کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هندوستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په ویشل شوي پولې او د کشمیر په لانجمنې سیمه کې نښتې شوي چې په ترڅ کې دواړو خواو ته د ملکي وګړو د وژنې راپورونه ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون له دفتره د سه شنبې په ورځ خپرې شوې خبر پاڼې د دواړو هیوادونو په کړکیچ کې د ملکي وګړو په مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړې او په دواړو ګاونډیو هیوادونو غږ کړی چې د شخړې د سوله ییز حل او د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د خبرو اترو لار خپله کړې. د پاکستان او هند ترمنځ د نښتو لړۍ په داسې حال کې تیزه شوې چې ټاکل شوې د رواني میاشت په 23 نیټه په نوې دلی کې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو ترمنځ غونډه وشي چې دواړه هیوادونه به پکې د خپل منځي اړیکو د پراختیا او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وکړي. ملګرو ملتونو د هند او پاکستان د ملي امنیت د سلاکارانو ترمنځ د جوړیدونکې غونډې هرکلی کړی او د مثبتو نتیجو او لاسته راوړنو هیله ښودلې ده. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتو هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر ویشل شوي پوله پر رامنځته شوي کړکېچ اندېښنه ښودلې، خو د دې تر څنګ پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې خپلې ستونزې د پخپله د خبرو او مذاکراتو له لارې هوارې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جار کیربی په واشنگټن کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال په دې اړه وویل:
We know there continue to be tensions and our position about that has not changed. These are matters
موږ ته معلوم ده چې لا هم هلته شخړې دوام لري، خو په دې اړه زموږ پوزیشن بدل شوی نه دی، بلکې موږ اوس هم وایو چې دواړه هیوادونه د خپلې ستونزې په سوله ییزه توګه د خبرو اترو له لارې حل کړي. لکه څنګه چې موږ له دواړو هیوادونو سره پیاوړي دوه اړخیزې اړیکې لرو، نو دواړه هیوادونه هڅه وکړي چې رامنځته شوې ستونزې او شخړې په سوله ییزه توګه حل کړي. په 2014 میلادي کال په هندوستان کې د نریندرا مودي په مشرۍ د نوې حکومت تر جوړېدو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې ترنګل شوې چې په نتیجه کې دواړو هیوادونو ترمنځ د بهرنیو چارو د سکرتارانو په کچه د مذاکراتو لړۍ هم وځنډېده. خو اوس مو د مخکې دواړو هیوادونو صدر اعظمانو د روس په وفاق ښار کې د شانګهای سازمان د غونډې په څنډه کې د لیدنې پر مهال د مذاکراتو د ځنډېدل لړۍ پر بیرته پیلولو هوکړه کړې وه. که څه هم د پاکستان او هند ترمنځ په 2003 میلادي کال کې پر ګډه پوله او د کشمیر په لانجمنې سیمه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د اوربند معاهده لاسلیک شوې، خو په وروستیو دوو میاشتو کې دواړه هیوادونه یو بل دغه اوربنده په سرغړونې تورنوي او پر یو بل د ملکي وګړو د وژنې تورونه لګوي.
د پاکستان او هندستان ترمنځ پر ګډه پوله مو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتو اندېښنې واورېدې او اوس هم د ژمنې سرسم د اونیزو پروګرامونو وخت راورسېد. لومړی به د اساسي او بشري حقونو پروګرام واورئ او وروسته به د مخکښو ښځو په پروګرام کې د جوزجان د فیض آباد ولسواله ساحره شکیب در وپېژنو. د ازادي راډیو سره پاتې شئ.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ایز دفتر د ښځو د حقوقو د پراختیا د څنګه مرستیاله میرمن مریم زرمتی ده. میرمن زرمتی که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو اړتیا څه وه او دا کمیسیون څه وخت او د چا لخوا رامنځته شو.
جګړه دوهمه نړیواله جګړه او یا هم صلیبي جنگونه، په دې وخت کې یو سازمان رامنځته کېږي چې د ملل متحد سازمان ده او دا سازمان بالاخره د دې سبب کېږي چې دوی نړیواله نه وغواړي چې دا مسایلو ته باید خاتمه ورکړي او یا هم پېغو جګړو کې چې انسانان له بینه ځي دا موضوعات باید یا ختم شي او یا هم کمی پیدا کی. د دې لپاره چې دا مسایل تر یو وخت پورې د اعلامیې په سطح باندې و، لکه څنګه چې موږ تاسو پیږو اعلامیه یو اخلاقي جنبه لري او دولتونه دې ته نشي مجبورولی چې باید اتمی هغه ترسره کړي. نو د دې لپاره وروسته لیغنه په 1993 کال کې د پاریس اعلامیه امضا کیږي او د هغې اعلامیې یو د شرطونه ده د هر هغه مملکت چې یا هر هغه هیواد چې په دې اعلامیې کې امزا کوي یو شرط پیدا شي دی په خپل هیواد کې یو نهاد په نوم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون جوړوي. ځکه کله چې دا کمیسیون د جهان په سطح باندې جوړیږي د غوډې لپاره د ټول نړۍ نظارت کول یو ستونزمن کار دی او یا هم ناشونی کار دی، ځکه په هیوادونو کې اکثرا په خپل هیوادونو دولتونه یې ناقضین دي حقوق د بشري حقوقو دي او د دې لپاره چې دوی په خپل ناقضین دي حقوق د بشري حقوقو دي د دې گزارشونو انعکاس ورکول ډېر ستونزمن کار دی. د دې لپاره چې په خپل د هم دی ټولنه نه یو د انعکاس لپاره یو مرجع موجود ووسی او یا هم یو څوک د پایس ناظر په مملکت کې ووسی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیونونه په هیوادونو کې جوړیږي او په هغه اساس باندې په افغانستان کې هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ایجادیږي او اصلي هدف د خلکو د حقوقو نه نظارت ده د خلکو د حقوقو نه پرمختګ ده او د غونم ملاتړ کول د اهداف او د کمیسیونونو په جوړیدل سره د خلکو اصلي یا حق او حقوق په ټولنه کې شتون لري د دې برملا کول یا هم واضح کول د نړۍ په سطح باندې د دې کمیسیونونو اهداف ده او بل داسې وکول سي خلک په شکل د اشکالو د خپلو حق او حقوق نه مستفید سي ګټه واخلي او دوی په اور باندې پوسي.
ډیره مننه میرمن زرمتی. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت په اړه معلومات راکړي خوښ بسو.
لکه څنګه مو ویلې یو خو په خپل په اصولنامه د پاریس کې کله چې د افغانستان دولت د امضا کوي یو د شرایطو نه هم دا شرط سي هر هغه دولت چې د اصولنامه امضا کوي باید په خپل هیواد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تاسیس کړي. بل دي اساسي قانون په 55 ماده په اساس باندې د افغانستان په افغانستان کې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د قانون په چوکاټ کې تشکیلي او جوړي کې او کله چې د قانون په اساس باندې د اورګان یا د نهاد جوړي کې پس جوړښت دي قانون په معیار او په اصول باندې ولاړ ده. ځکه چې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو ټول هغه کارونه چې قانون په چوکاټ کې کاغه دي جزاري قانون په چوکاټ کې د کاغه دي مدني قانون په چوکاټ کې د کاغه دي پولیسو ری قانون په چوکاټ کې ده یعنی ټول هغه محتویات دي او قانون مدار ټولنې لپاره د عملي کېدو ور دي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه په اساس باندې حرکت کوي او پرمختګ کوي او هیڅ د سیو عمل یا کار نه تر سره کوي چې هغه د نافذ قوانینو په خلاف باندې موجود وسی. نو د دې لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت د پاریس اصولنامه او د اساسي قانون په اساس باندې ده.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پهنه
زمون په مرکب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلست میرمن زرمتی د ورستی پښتنې په توګه کپه دیاړه معلومات راکړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون درمسته کېدو څخه تر دا مهاله کوم مهم فعالیتونه د کمیسیون تر سره کړی دي.
لکه څنګه مو سم مخکې ویل چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون جوړښت اصلي هدف په ټولنه کې د خلکو د حقوقونو ملاتړ کول دي، د غونې نظارت کول دي چې خلک هغه حقوق چې په ټولنه کې لري هغه د دولتو له خوا نه نقص نسی او بل د حقونو د ملاتړ ده او د پرمختګ هدف ده. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کله په 14 جوزا د یو اتیاوم کال په افغانستان کې تاسیس کیږي جوړی کې لږه مخته نه تر اوسه پورې ډیر زیات لاسته راوړنې لري. اگر چې توقعات ډیر زیات و چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مون ته موږ تاسو پوهیږو چې هر قانوني مرجع نظر د قانون د اصولو په اساس باندې خپل صلاحیتونه لري چې دغه په اساس باندې دوی کار وکړي. لکه کمیسیون سه مسولیت ادا د سره خلکو دي په هوی کشل وړه کې یو ته په هوای ورکې دي حقوقو مبارکه دي دوی د حق حقوقو مبارکه دي خلکو دي حقونو ملاتړ وکړي پیغو جوړ کې دوی حقوق نقص کیږي یل دوی سره ستونزې سره مخامخ کیږي پیغو جوړ کې دوی سره ملاتړ وکړي او پیغو جوړ کې سه دوی له دولت سره په ستونزو مواجه دي لدوی سره د حقوقو په اړه کې مرسته وکړي. لږه جمله نه باز ارقام موږ لرو لکه تقریبا په دې ډیر لسو کالو کې نیم میلیون انسانان سپیغه که در طولن بلا بلا کتگوری شمیلی گی لکه استادان، پولیس، محصیلین، در خومنزیز دکون که دکتران، نرسان، عادی در طولن عادی وگری در طول تقریبا دوی تا سیمینارون دایر سویدی، در آگایی جلسه دایر سویدی او دوی توانی دلی دی پا دی بندیسه لخپل و حقا و قوقونا تروی اندازه پوری خبرتیا تر لازگی بل تقریبا دیر زره آقا دی تاوتریخوال قضیه دیسه دی افغانستان دی بشری اقونه ها دی خپلواک کمیسون پا چوار لسو دفترونو که سبت سویدی پا دیغا موده که او لدو و تاوتریخوال قضایه و سره ترسانون والی تر محاکم و سره مرست سویده یا حمایت سویده پا زین اوقاتو که دوی تا مدافع وکیلان نیول سویدی پا زین مواقعو که دی د لپاره د اتخوی سویده په محاکمو کې د سرانوالانو سره خبرې سویدي یعنی د قضیه اکثرا په قانوني مسیر کې رئیسه ویدي تر په خپل قانوني مسیر تر لاسه کی او د دې قضایه او اکثریت قضایه د کورنۍ شخړې دي چې اکثرا د خبرو اترو په لار یا د مینجګری په طریقه باندې حل او فصل سویدي تقریبا شپاله زره واری د مابسونو نه او د زندانونو نه کتنه سوی د سپیغه کې 15000 شپک سو هغه کسان چې په غیر قانوني توګه باندې په مابس کې ول یا ازادي سلب سوی ده د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نه ستړي کېدونکې مبارزه او د ملاتړ په وجه باندې دوی له دغه حبس نه وتلي دي او خپل عادي ژوند ته یې دوام ورکړی ده تقریبا وو بزره هغه قضیه دیسه د نظارت او بررسی بخش راغلی دي او د بشري حقوقو د نقص په مورد کې خپل شکایتونه درج کړي دي او هغه ته رسیدګي سوي ده تقریبا 4 میلیونه مجلې نور آموزشی جزوی او دا مسائل چاپ سوی دی سی محتوی یا پایغه که بشری اقونو دی خپلواک کمیسون لست راولانه دی انسانان و حقا و حقوق یا نور حقا حقوقی مسائل پکی در لیکل سوی دی او خلکو تا لست که ورکل سوی دی تقریبا شپیت تحقیق پا کمیسون که ترسر سوی دی زی پا بیلا بیلو مسائلو بندی و او آقا طولن تا ورکړل سوی دی خلکو بدیدت و نیرل دی سلیغه نه استفاده وکي او د کمیسون په انټرنیټي سایت کې هم دا شتون لري تقریبا دو نوی دستجمی یا قبرونه یا ګورونه چې د جګړې له وخته باقي پاته ول ده د کمیسون له خوا چې کشفی یا پیدا سوی دی چې باقي د ته رسیدګي یا د رسیدلو یا د قانوني مسایلو درسه بررسی په دولت پورې اړه لري چې دولت څنګه کولای شي چې دې مسایلو ته د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تقریبا په دې 150 کالو کې د موضوعات یا د مسایل تر سره کړي
قدر من اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
مخکخه خزي
احمد شیبریم دا اونی پخ پرونه که دا جوزجان پا ولایت که دا فیصابات ولسواله ساهره شکی برا سره ده. دا یوی ولسوالی دا چار و پرمخ بیولل دا یوی افغان میرمنی لپاره گرانه ندی؟ ساهره جان چشی دا جرات تاسوسته در کرده ده چه دا افغانستان خونده پا یوی طوله نکی دا ولسوال پا صفت کار مخته یوسی؟
دا جرات ما تا د زندگی رنجونه دردونه چلیدلې دی هغه مشکلاتونه سبا شو چې زه جرات پیدا کړم یا د تصمیم په زندگی کې ونیسم د خپل مشکلات په مقابل کې مبارزه وکړم تسلیم نشم.
نو د افغانستان شرایط خو بهتره شوی نه دي، نو اوس هم خپل امنیت ته تشویش نه لري؟
تشویش لرم، افغانیت کې تشویش لرم، هم په دې هم امیدواره یم چې زمونږ اردو ملي دی، پولیس دی، اوس ټولو ښارو ولسوالۍ ته د خیز شای مردمی پنام که ده در اغیر پاس پاس ده امیدوار پده یما که افغانستان که سال هر رازی پده اساس دیر امیدوار ایم تر حسنی چه مبارزه کرد پا بیادلسی بی قانونی مقابل که بیا هم مبارزه که و منج خیزی بده تصمیم وخر سلیو چه افغانستان دوباره آباد و آرام تو.
که ده امنیت لموضوع یو بلی مسئله تراشم، ده افغانستان پا چیر طولنه که ده ولسوالی ده چارو ده پرمخت بیوللو کار ده وی مرمنی لپاره سخت نه ده؟
پا اگه وقت سخت ده چه خلق نمانی او خلق پا غصر همکار نوی زی خوشبختانه داسې خلک لرم، داسې خلک په ماولسوالۍ کښې دی زما سره ډېر همکاره دی، حتی مونږ 400 خېزشي نیروګانو لرو په د پولیس د فالو څخه، زما د ولسوالۍ د فالو څخه زما سره همکار دی او ما ته د خور او مور او خپل ننګ په سترګه ګوري او شپه ورځ د امنیت تامین سره زما سره همکار دی. زه امیدوار په دې یم چې دښمن تر اوسه هم موافق نه شي، ډېر پلانونه لري زما د حیات سره، زما د ځوان سره دښمنان موافق نه شي، بیا هم موافق نه شي، خو مشکلات شته، د ټول ژوند کې مشکلات شته، دوست افغانستان ټول ځایونه مشکلات شته، اما زه د نور دوستانو د مشکلات څخه تسلیم شو، بیا ژوند خو نه شي کولی، ما د افغانستان له آب او هوا څخه تنفس کړی دی، ژوند کړی دی، بیا زه نه غواړم چې بل کشور ته ځم آسوده آرام زندګي کړم، بلکې د بل نسل ته دا الګو دا اساس هغه ته وسپارم چې هغه هم جرأت وکړي او د مشکلات او د بیعدالتۍ په مقابل کې موږ سره مبارزه
کړه. سهره جان شکیب، چېرته چې تاسو کار کوي ممکن هلته طبیعي خبره ده مختلف قومي خلک وي، او ځینې کسان شاید د ښځو د حقونو درناوی ونه کړي، احترام ورته ونه کړي، نو ستاسو کار له مشکلاتو سره نه مخامخ کېږي؟ اداري کارونه مې مطلب دی.
په اداري کار کې هم موږ پالیسي لرو، موږ وظایف لایحه لرو، د هغې مطابق سره د خپل خلک سره رویت او خپل خلک سره فرزن کار کوو، له هغه سره کوم مشکل نه در زمونږ ولسوالۍ کښې پښتون شته، تاجک شته، ازبک شته، عرب شته، ترکمن شته، زندګي کوي، نو 15 ملیتونه د هغه سره زندګي کوي، ژوند کوي. نو په اداري کارونو کې زه ټول ملیتونه په یو نظر ګورم، چون زه د دولت نماینده یم، اوس ټول اداري کارونه منظم دي، کوم مشکلات تر اوسه خو نشته د اداري شکل هم د امنیتي شکل لحاظ هم او د مردمي لحاظ هم.
سهره جان شکیب، د مخکښو ښځو د پروګرام په دې وروستۍ برخه کې که دا پوښتنه وکړم، کیدای شي چې په افغانستان کې ډېرې داسې نجونې او مېرمنې وي چې تعلیم یې کړی دی خو دا جرأت نه کوي چې یوه ولسوالۍ مخ ته یوسي، تاسو هغوی ته څه لارښوونه لرئ؟ څه ورته وایاسئ؟ څه پیغام ورکوئ؟ سې
د بل خورن چې استعداد لري، توانایي لري، دا پیغام لرم چې خپل استعداد او توانایي د ژوند کې استفاده کړئ. تاسو پوهیږئ افغانستان د صنعتي جامعه ده، د افغانستان جامعې نور خورونه چې جرأت نه کوي هغو د صنعتونو ته تسلیم دي، موږ دغه د صنعتو سره مبارزه نه کوو، یا هم دا جامعه په همې شکل په قهقرا کې راځي، یعنې انتشار وی نه کوي. موږ تحصیل کردو نور خورونو ته دا پیام لرو چې راځه راشه د جامعې سره، د عنعنات سره مبارزه وکړه، دا تسلیم نه شو مبارزه وکړي او آینده چې افغانستان نه ګل ګلزار شي آرام شي او صلح صفایي یو خانم یا خزه په زندگی کې هیڅ کومه تسلیم نه شي اخیستلی بلکې زما زندگی به زما ژوند باید به خپل زندگی کې تسلیم نه نیسم البته درست تصمیم ونیسم د فامیل په مشوره کې ونیسم داسې نه ده چې خپل هر تصمیم کې د غانم ونیسم او فامیل سره مشوره نه کړم.
سحر جان شکیب مننه چې د مخکښو شتو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیستل.
چیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفیز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام مخنه
و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پاکستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نه واوري.